السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوي دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان له لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 988 ښځو او یو شمېر نارینهوو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولي دي چې په وار وار د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له 4 کلن ځان وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې تر 400 ډیر په بورې بار لارې د تورخم لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې د نن بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لاره ګزمې کوي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبې تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یک شنبې راهیسې چې هغه پر ایک شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبې په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو 2 ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یوه خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغو ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې 3 نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 23 ډوله مسابقې د اګست 13 نیټې ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي. خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې دا راپور واخلو چې چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې دا کان د نړۍ د مسو دوهم ستر کان دی چې 12.5 میلیونه ټنه مس لري. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړي کارونه رسمن د چهارشنبه په ورځ شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس آژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وایي چې یو وخت روسي انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مسو، او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې یې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتک ده، شاوخوا نورې دي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا به کم وي. دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس آژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا آژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یوه هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بېساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبینی ښکاره کړې ده چې تر 2 کلونو پورې به له کانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي، دا شرکت کولی شي د کارونه
یو خود شرکت کارونه دي. بل ورته که چیرته خپله کان ته راشو، په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغسې راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې ابل خو هلته لرغوني آثار دي. البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي او بیا یې وویل چې تونلونه به هلته ورته وهل کېږي، آیا دغه رقم استخراج ممکنه ده چې په 2 کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه ده، او کان د استخراج پروسه خو اوږده ده، اما پایلې د امکان نه لري. نه ده که چېرې ټکنالوژي د ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راوارد یې کړي دلته، ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي چې یو په لوس ډول سره دوکه د فرمې استخراجي او یو دا د شګرات زمکه لاندې استخراج کوي د تونلي نه وهي دا چې دی په کوم برخو کې آینه کې دا تسلیم لري چې هلته د زمکه د فرمې استخراج کوي یعنی څه د کار مواد لري چې او ځان ته ځان ورسي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کوي او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې د هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیاتو کې د ګردنینې او د ریسپان را وباسي پایلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي پایل د کان د ایستلو پایل امکان شته هغه دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو
هغه ډېر نه طبیعي خبره ده ټول کان خو ډېر شیم دی دلته یو بله خبره ده شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده ارزش 3 میلیارد ډالر وو تاسو را پورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوچ تر رسیدلې دي او له دې نوي اي اي ټیکنالوژي سره او له دغه نوي موټرو سره چې برقي موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي د مسو ارزش په نور هم زیات شي فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارد ډالر د دې تړون شي او کنه په دې کې څه تغیر راغلی دی البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه پخوانی دی
د تړون په ارتباط زه هم له تاسو څخه نه یم خبر چې بل تړون شوی کنه دا شوی نه خبر نه یم ما دا چې یو شای شاید په پخوانی تړون کې هم وی چې شی دا صحت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي نو تر بیا دوباره به سره خبرې کیږي او بیا په تړون کې تغیرات راځي دغه یو شی په افغاني تړون کې شته ده
یو خدا ده چې په کان کې څه تغیر راځي او تړون کې به تغیر راځي یو ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغیر راغلی دی دا هم په تړون تاثیر کوي
زه فکر کوم چې دا د وخت باندې د دوی ترمنځ د یو تخنیکي ستونزه ده د دې چې نظر نشم ورکولای زه به خو یو فني رای ما دا متخصیص ما دا مادن از دا یو تخنیکی سن دا دا تاون دا چه وقت بده تر شوی او دا تاون کاری زنده ولی دا
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدلی چې یو وخت دای هم د هغو انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې یې برخه اخیستې وه
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ په یوه نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکي پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورټونو تقاضا زیاته ده او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په درویشتمه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او یو سلو دوه اتیایم ځای لري د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی بنګلادیش روانډا هایتي مالدیف کمبودیا سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولای شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي د کابل اوسیدونکو مشغان ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورتونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورت لپاره لا هم انتظار باسي.
توانېدلې چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورتونه لاسته راوړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا شپږ میاشتې انتظار وروسته ما او خاوند مې خپل پاسپورت لاسته راوړل، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورتونه نه دي ورکړي. ځنډې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورتونه موږ په لاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورتونه لاسته راوړو. او افغانستان کې شرایط خراب دي، او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي، او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي، او د یو کس لپاره یې لګښت له 500 تر 1000 ډالرو پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک ماتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. د هیلنې پاسپورت شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورت لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورتونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلنې پاسپورت شاخص یوه نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، مخکې دې چې تاسو ته رادیوي مجله وړاندې شي، یو دوه نړیوالې مسالې را اخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تېرې شپې په دغې وینا کې وویل ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تېرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر یک شبکې یا پخواني ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر شوی دی، ولس ته د هغه لومړنۍ وینا وه. په یو بل نړیوال مطلب کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه. بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سي کې د چهارشنبې په ماسپښین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمېر کسانو په غزه کې د اسرائیل له روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. دا وینا جمهور غوښتونکو تنظیم کړې وه چې جزئیات له احمد شیبر اورو. له راپور وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله، او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو ډیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د صدر اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي. نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپله واکمني ونه لري. نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرولولو ته اړتیا لري. حماس ډله متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د دې وسلوالې ډلې یوه جګپورې غړي سامی ابو زهري رویټرز اژانس ته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربند نه غواړي. د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه عملیات وکړل
چې د اسرایلی سرچینو له مخې 1200 کسان ووشل او 250 نور یې برمته کړل. د رویټرز اژانس په باور لا هم شاوخوا 160 تنه برمته دي. تر دې برید وروسته اسرایلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه چې لا هم دا جګړه روانه ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو د لسکون و آثار و معلف همیش خلیل د چلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفیع وای
دو کاری کړی دی تا اخرو اتا دوا کلمې هم د عبد الله جان عابد دی یو دیوان چا په وپو وی و لنده یادونه هم لیکلی ده.
د ولسی شاعر ګلمن وزیر کبیر لیکلی مقالې او شعرونه چاپیشه.
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته پروبو یې تور او سور او شین څادر.
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولیس سکه کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاکه سم پکې نیولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندې کړه د شاکه سم ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بي پورسې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سباندي اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف، لیکوال، شاعر او محقق همیش خلیل له تیرو لسو کالونو راهیسې ناروغ او په وروستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظه هم سم کار نه کوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګه استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید، تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوي. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نږدې دوست استاد حبیب الله رفیع نظر وپوښت.
همیش به خدای وبخي یو لوی ملي هستی وه او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه، د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد. په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو، زحمتونه یې تیر کړي وو، تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو، ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډېر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو، بنیادي کاری کړی وو او د دې کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ.
استاد، د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډېره نوې وه، ډېر کم کار شوی و. د 50 پلسیزه کې، د میلادي 50 پلسیزه کې د پښتو ډېر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجری دیوان، د سید خټک دیوان، د مکاظم خان شهیدا دیوان، د بیدل دیوان، یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډېر لږ دیوانونه چاپ شوي. همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته د ورکې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډه پېژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د هرې خوا ته پام و حتی د ماشومانو لپاره یو اثر لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثر یې دا شروع کړي وو.
البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانۍ نسخې.
بالکل دوی چاپ کړل، یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهورو شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا، او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نه همداسې غیر منظم یې کتاب چاپ کړی، ځکه چې ده نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او ده پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله حمید خلیل لیدلی وو؟
حمید صاحب ته زه په وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کور یې ډېر لرې ځای کې نیولی و. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر و، ډېر
وبخښه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې و.
لس کاله زهیر شوی و هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی و، ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند و. دای سپوتمای مو سپوت یې کاوه، لیکن په آخرو کې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده، دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو تاکال کې ژوند
کوو. په تاکال کې کور و، لیکن دی په دې وخت کې تللی وه ډېر لرې ځای و، هلته تللی و، کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړیو یې رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و؟
هغه وخت هم ښه و، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دي. تر اخرو حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سند په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې، څو کاله مخکې چې له حمید خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي:
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکارېږي، څنګه تازه تازه رنګین ښکارېږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکارېږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم چې پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلې شم زه یو زار چاودې ګریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام و یو دی، تاسو چمن او زد و وطن د پاره.
لیوی خبرتی ها روست مو ده کوزی پشتونخوا دی و ولسی شاعر گلمن وزیر پویر ده ویل شویو چیرون او مقالو ده کتاب ده چاپ لتکل خبرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوي شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د یوې ډلګۍ مشي کوي، وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې وررسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ خړې او شاعر ګلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټلا عمل ټپی شو او وروسته د جولای په 11مه پروختون کې د سختو ټپونو له عمله سا ورکړه. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعرې او لیکوالې ملالی کلیوالی په شعر پیل شي.
لتا ورسته په وطن خواره ګردونه، لتا